السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ان پی آر راډیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې 8 تنه بیرته آزاد شوي او 4 تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی و. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړیو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغه بریدونو په غبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو تر څنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي یې د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټولې نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او فوټبال نن له ایران سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محل ایران سره مخامخ دی او درې د یو په وړاندې ګولونه وهل شوي چې درې ګولونه د ایران لوبډلې وهلي دي او افغانستان په مقابل کې یوازې یو ګول وهلی دی. د افغانستان کرکټ بیا له پاکستان سره نن خپل بخت ازمایي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمی بدلون افغانستان ته د ستنو شوو او کورنیو بې ځای شوو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستانه یو ایستل شوی مقدمه د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده. پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
یو سړک خونه وه چې 200 متره کتنه ظرفیت لري چې کا موسې لخواش ته جوړه شوې ده. د 2 کیلومتره کانالو چې د خړوبېدو لاندې تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي.
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نور راپورونه هم په دې خبري مجله کې لیدل کېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو د سر راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته طبیعي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځایه شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبیعي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د ایران له تهرانه د افغانستان فاریاب ولایت ته ستنه شوې معصومه ده چې وایي په تهران کې له لسیزو ځوان کول وروسته په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل شوې او له تیرو کابو درې اونیو راهیسې په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو وویل
الان چیز د خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نمیدونم هیچ راهی حل ندارم. میگم گرما بیاد
موږ خیمه کیوسی ګودل ته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لار هم ندارو. چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. را سره ټوله کورنۍ مې ده، خوښي ناروغه او خسر مې سپینګړی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو. چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري را لویږي.
د پاکستان له اسلام آباده د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي. افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه شویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه شویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټوکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقلیمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی د اقلیم د ښوالي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت د وزوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ده ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دې ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرني ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لمریو که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا اتنیم کیلوگرامه د غرانه ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دامه په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډی کې وو وشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ دا 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمریو که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا اتنیم کیلوگرامه د غرانه ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دامه په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډی کې وو وشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس د یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په اوو ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دې ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې ترمنځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تروسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څرځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نظام سترکه چې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپیریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونه ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیم ناورین زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دام غړی ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي رادیو په واتساپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوئ نو د واتساپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. اوس هم یوې نړیوال موضوع ته، البته سیمه ییز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع وروسته راغلو، هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلي دي. دغو سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار مې احمد شیبر د دغو سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز هم څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي یې ویجاړ کړي او رسېدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خوشې کېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژیې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1260 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان دې سیلونو اغېزمن کړي دي او د سیلونو کچې ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمېرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 400,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هنچ په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشي کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشي شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوی ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو به په خبرونو کې حتمان اوریدلی وي چې وړمه ورځ د اوکراین پر پلازمینه کیف باندې د روسیې لخوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په دغو بریدونو کې چې ورمشپ شوي د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه هم زیانمنه شوې ده او دغه راست د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دغو بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې برید بللی. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په دې وروستیو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سره وراوړو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 20 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول رښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکرين لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه وه. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د یوې لویې سړې خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو په رغولو کې مرستې وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخیلی واورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتر اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه نسبتا لویه سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنی شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړکونه وه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیې هیواد ټیکا موسسې لخواشکه جوړه شوې ده. دومه پروژه چې هغه د اف ای او موسسې لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتره کانال چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی ده او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښ دي او وایي په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او ورځنیو اړتیاو له مخې پر ځان بس شا کېدلی شي. یو تن ځایي کروندګر ظاهر شاه وایي
نور پاتې شوی دی، نور موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله هغه به هم ترسره شي. موږ سږ کال په تکلیف په دې تر کې چې موږ اوبه نه وو، ټول برمن هم کار اخیستی دی، بازګرو ته مو خلکو ته والله ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر د شان کلیدي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوس هم اکثره ویالې، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی دی، نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس دا ښکته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره او به مکتب رسیگی انشالله.
یادی دیوی سرالده چه هوا رو زمکو پرتله ده پکتیا غریز سیمی دیری دی خوتر سنگ پراخ زمکی او دخته همدارنگ ده اوبو دایمی سرچینی لری چه ده اوبو ده منظم و او پخو کانالون و ده نشتون لکبله ده اوبو دیر برخزایی کیگی او لده کبله دیره دختی او کرنیز زمکی نکرل کیگی. د پکتیا د کروندګر په وینا کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کی لري نه د چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوه حاصلات به څو برابره ډیر شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
خو ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اورئ. ازادي راډیو د مهال پر ویبپاڼه باندې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک په پاڼه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خپرېږي. دغه راز هلته ښکلې ویډیوګانې هم د لاسرسي وړ دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته ورو ورو نږدې شوي یو. ورزو د ورزش ډګر ته لومړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوي دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول ووه خو ایران له خوا بیا درې ګول ووهل شول چې ایران د دغې لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره ازمایي. دا چې د دغو لوبو ترسره کولو وړاندې څه ویل شوي همکار مې پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام پر 9:30 کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات دغه سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامل چمتو دي او نن به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان لوبډلې په بریا باندې تمامېږي.
ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19 له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسؤول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان به مسابقات کافا آماده کیه بازی
کنه. پدې سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د ګډون اصلي موخه د لوبغاړو چمتو کول، د تجربې ترلاسه کول او د آسیا جام وروي سیالیو راتلونکو لوبو ته چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی خوده شوې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4 به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینهوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله ازادي راډیو ته وویل،
انشاءالله چې زموږ د ټیم مورال به قوي دی، زموږ د افغانستان ټیم ماشاءالله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لګرهیم پسې نوروز ته افغانستان دوهم ټیم دی. امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم اے او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لرې کړي.